السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر انتلور بجې شو د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم مخله دي چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل دي سات په خبرونو کوو په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روز میری دی کارلو نن د قطر په پلازمینه دوحه کې له یو شمېر ښځینه فعالانو او د مدني ټولنې له استازو سره خبرې کوي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي هم ګډون کوي. دا غونډه وروسته له هغې کېږي چې د میرمن دی کارلو په مشرۍ د ملګرو ملتونو د دوحې درېیمه دوه ورځنۍ رسمي غونډه چې د طالبانو پلاوی هم پکې ګډون کړی و پرون پای ته ورسېده. ویل کېږي یو شمېر ښځینه فعالانو په دې خاطر په نننۍ غونډه کې له ګډون څخه ډډه کړې چې ملګرو ملتونو د دوحې په اصلي غونډه کې ښځو ته د ګډون اجازه نه وه ورکړې. خو میرمن دی کارلو ویلي چې د افغان ښځو غوښتنې او ستونزې په غیر مستقیم ډول د دوحې د غونډې برخوالو ته ورسول شوې او نن به مستقیما له هغوی سره د دوی پر ستونزو خبرې وشي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې اورئ. په دوحه کې د طالبانو د شپږ کسیز پلاوي مشر او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي سره د اړیکو پر پراختیا او سیمه ییز اتصال خبرې کړي دي. ښاغلی مجاهد نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي دا خبرې په دوحه کې د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په یوه کتنه کې کړي. مجاهد په یو بل پیغام کې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي اسف دورانی او په دوحه کې د دې هیواد له سفیر سره د کتنې خبر هم ورکړی دی. د قطر پلازمینه دوحه د جون په 13 او د جولای په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د یوې ناستې کوربنه وه. د ناستې ته د طالبانو د حکومت شپږ کسیز پلاوی د مجاهد په مشرۍ ورغلی و. د دوحې په ناسته کې د افغان ښځو او مدني فعالانو استازو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی نن د یو پلاوی په مشرۍ ازبکستان ته ولاړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس ښاغلي عزیزی له قوله د دې ویلي چې د دې سفر موخه په ازبکستان کې په هغه څلور ورځني ندارتون کې چې شاوخوا 2500 افغان سوداګرو په کې برخه اخیستې ګډون یاد کړی دی. وړاندې د عزیزی له قوله ویل شوی چې په دې سفر کې به خپلې سوداګریزې برنامې د ازبکستان له چارواکو سره هم شریکې کړي. ټاکل شوی د افغاني تولیداتو دغه درې ورځنۍ نندارتون نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې پرانیستل شي. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ویلي په دې نندارتون کې به افغاني غالۍ، لاسي صنایع، قیمتي کاڼي، وچه میوه او ځینې نور محصولات نندارې ته وړاندې شي. د پاکستان پوز د داکوي چې په خیبر پښتونخوا کې نه وسله وال وژلې دي. د پاکستان پوز د جولای په لومړۍ نیټه په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا کسان د خیبر پښتونخوا په تیرا او لکی مروت سیمه کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې وژلې دي. د خبر پاڼې له مخې دا عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس شوي چې پکې له وسله والو چاودیدونکي مواد هم لاسته راغلي دي. د فلسطین د هلال احمد ټولنه او طبي چارواکي وایي د غزې په جنوبي خارخان یونس کې د اسرائیل په تازه بریدونو کې 8 کسان وژل شوي او تر 1500 زیات ټپیان دي. د بریدونو په دې ګڼ میشته ښار کې سلګونه کسان تښتې ته اړ کړي دي. په عین حال کې د اسرائیل پوځ د غزې په جنوبي سیمو کې خلکو غوښتي چې له خپلو کورونو ووځي. د هنګری صدر اعظم د اوکراین د جګړې له پیل رئیس لومړی ځل دی چې د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر کوي. د هنګری د حکومت ویان نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي اوکراین ته د ښاغلي اوربان سفر تایید کړی دی. اوکراین ته د هنګری د دې لوړ پوړي چارواکي دا سفر داسې مهال کیږي چې پرون د جولای لومړۍ نیټه هنګری د اروپایي ټولنې د شورا مشري په غاړه واخیسته. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې پر افرونو کې به واوري چې په دوحه کې نن د ملګرو ملتونو د چارواکو یو شمېر افغان ښځو او مدني ټولنو له استازو سره حاشوي غونډه پیل شوه. ښځینه فعالانې په دې اړه څه وایي؟
واقعي استازي وبلي دا چې اوس چې طالبانو کوم هغه مکتبونه بند کړي دي او زما خویندې په کور ناستې یا د وظیفې حق ته نه ورکوي په دوی باندې مثبت فشار راوړي.
خبرونه دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې بحث مهم د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوحې پر دوه ورځنۍ غونډې څرخي.
د ملګر ملتونو څخه تر دغه اضافه تمام نشو کولای، ځکه ملګری ملتونه هغه هر وخت د امریکا پر هغه غلطو او ناسمو پرېکړو باندې یو تعمیري رول لوبوي.
په ننګرهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو مسؤلین او خبریالان له اقتصادي ستونزو شکایت کوي.
ټولې رسنۍ کاغه غږیزې دي یا تصویري دي یا آنلاین دي، د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د پکتیا په مرکز او یوشمیر ولسوالیو کې د لسو ښوونځیو لپاره د نوي ودانیو د جوړولو کار پیل شو.
دغه مکتب ته موږ ډېر خوشحاله یو، لیکن مخکې دا تاسو وس ناست یو، دغه چې مکتب و خیمې وې لمر ته به ورکې ناست ماشومان.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي راډیو او ری راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په دغه کې نن د ملګرو ملتونو د چارواکو یو شمېر افغان ښځو او مدني ټولنې له استازو سره حاشوي غونډه پیل شوې. که څه هم د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال روزمه د کارلو په دې غونډه کې د ځینو فعالانو د نه ګډون پر پریکړې خواشیني ښودلې، خو ویلي دي نورې بلل شوې ښځې او د مدني ټولنې استازي به پکې ګډون وکړي او دوی به یې غوښتنې او اندېښنې واوري. بلخوا په افغانستان کې دننه او بهر یو شمېر ښځې وایي دا ډول حاشوي غونډې د افغان میرمنو په اوسني وضعیت اغېز نشي کولای.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماري ډیکرلو او د یونما مشرې روزا او تنبایوا په ګډون له ځینو افغان ښځو، بشري حقونو مدافعانو او مدني ټولنې له استازو سره د دوهې درې میناستې لاسلي غونډې وروسته حاشوي ناسته نن د جولای پر دویمه پیل شوه. د ناستې له ځایه د یو شمېر رسنیو په خبرو سویو ویډیوګانو کې ښکاري چې په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماري ډیکرلو، په افغانستان کې د یونما مشرې روزا او تنبایوا، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړیو استازو توماس ویست او رینا امیری، او د افغان ښځو له ډلې زهره بهمن او زهره سبا برخه اخیستې ده. خو ملګرو ملتونو په دې ناسته کې د ټولو ګډون کوونکو د نومونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د دوهې د درېیمې ناستې په اصلي غونډو کې د طالبانو د پلاوي ګډون او د مدني ټولنې او ښځو د حقونو فعالانو ته نه بلنه له ګڼو نیوکو سره مخ شوه. حبیبه سرابي، زبیده اکبر او نبیله مسلح هغه درې ښځینه فعالانې دي چې د دوهې په نننۍ ناسته کې د ګډون لپاره د یونما بلنې رد کړي. دغه ښځو د بلنې د رد لامل د دوهې په درېیمه ناسته کې د ښځو او مدني ټولنو د استازو نه ګډون ښودلی. د دغه ښځو د دې پرېکړې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماري ډیکرلو هم اندېښنه ښودلې. زبیده اکبر چې د نننۍ ناسته کې د یونما بلنلیک رد کړی، ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې په نه ګډون خوښه ده، ځکه په خبره یې په هغو ناستو کې چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه پرېکړه نسي کولای بې پایلې دي.
ما فکر میکنم نشسته که دا او زنا به صورت منادار نه
از فکر کوم په هوناستو که چه دی خزو حضور پکی مناداره نوی، یا دی اجندا پا جورا ولو دی پریکلو پا کولو که رول نلری تا ناستی کول یا نه تر سره کول دی افغانستان پا زنگری توگا دی افغان خزو پر وضعیت چاغیز نلری او بی پایلی ببی.
خو میرمن دی کارلو پرون یک شنبه په خپل خبری کنفرانس که داد ورکر چه په تیرو دو ورځو که لطالبانو سره په ښکاره د ښځو د حقونو په اړه خبرې اترې کړې دي. نوموړي د نننۍ ناستې په اړه ویلي چې د ګډون کوونکو ښځو اندېښنې او غوښتنې به واورېدل سي. بلخوا په افغانستان دننه ځینې افغان ښځې د نننۍ ناستې په اړه بیل نظر لري. په تېر جمهوري حکومت کې د ولسي جرګې غړي آریان یون چې د دوهې په دویمه ناسته کې ګډون کړی و او اوس په افغانستان کې ده، وایي نننۍ حاشوي ناسته کې ګډون کوونکې ښځې د افغانستان دننه د ښځو استازیتوب نسي کولای او دا ډول ناستې سمبولیکه بڼه لري.
دوی د ټولنې واقعیتونه درک کړي، واقعي استازي وبلي. بل دا چې اوس چې طالبانو کوم هغه مکتبونه بند کړي دي او زما خویندې په کور ناستې یا د وظیفې حقو ته نه ورکوي، په دوی باندې مثبت فشار راوړي چې تر څو دوی د ښځو حقونو ته غاړه کېږدي.
دا په داسې حال کې ده چې له افغان میرمنو سره د دوهې له ناستې وروسته د دغه حاشوي غونډې په اړه له وړاندې انتقادونه موجود و او د ښځو د حقونو ګڼو فعالانو نیوکه کړې وه چې پایله به یې چندانې ښه نه وي. دوی د دوهې په درېیمه غونډه کې په اصلي ناسته کې د ګډون غوښتنه کوله چې د دوی په خبره د طالبانو په خوښه ملګرو ملتونو بلنه نه وه ورکړې. د یادونې ده چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو له لوري ملګري ملتونو له ځینو افغان ښځو او مدني ټولنې ځینو استازو سره په داسې حال کې غونډه کوي چې هم په افغانستان دننه د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو بندیزونه او محدودیتونه په خپل ځای پاتې دي او راز بلې ته په دې برخه کې د دوی د حکومت د مشر د فرمانونو شمیر زیاتیږي.
واموریدل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د غرازی افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو استازي نن په دوحه کې د افغان ښځو له فعالانو او د مدني ټولنې د یو شمېر غړو سره غونډه کوي. شبانه نوری د لسم ټولګي زده کوونکی ده چې د زده کړو له دوام څخه منه شوې د ټلیفون له لارې راسره وصل ده. آغلې نوری، خپرونې ته ښه راغلاست. د دوحې کې نن د افغان ښځینه فعالانو او د مدني ټولنو د استازو په ګډون یوه حاشوي غونډه پیل شوې ده. په راپور کې مو واورېدل چې داسې انتقادونه هم شته چې په دې غونډه کې داسې ښځو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې چې هغوی د افغانستان د ښځو استازیتوب نشي کولی. تاسو دغې غونډې ته څومره هیله لرئ؟
خبر دی خبر نہیں
داسې انتقاد هم شته. تاسو څه فکر کوئ چې دغه خزي چې ځینې خزي چې دې غونډې ته بلل شوی وي او بلن لیکونه رد کړي وو، وایي چې خبر دا وایي چې دوی په دې غونډه کې ګډون کړی وي او د خزو هغه اصلي غوښتنې د دوی ستونزې د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړي وي؟ یعنی دا مهمه غونډه وه، تقریبا د دیرشو هیوادونو ځانګړي استازي په دې غونډه کې راټول شوي دي، او ښه فرصت د دوی لپاره نه و ستاسو په نظر؟
فرصت وو د دې لامل سره چې دوی غونډه کې ګډون نه کړی، ځکه اوس فلحال کې ټول پوهېږي که په غونډه کې هر څه وشي بیا هم د حکومت نه مني. دوی وایي چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده.
د طالبانو په استازیتوب د پلاوی مشري ذبیح الله مجاهد کوله. ذبیح الله مجاهد په تیرو دو ورځو کې د دوحې په غونډه کې ګډون وکړ، د ښځو ستونزې کورنۍ موضوع یاد کړله او ویل چې دا ستونزه دوی هم مني، د ښځو د تعلیم ستونزه، خو پر دې باندې کار کوي او باید نړیوال دا موضوع جدي ونه نیسي. دوی هم دغه د ستونزې په غم کې دي. څه فکر کوئ چې آیا کیدای شي د طالبانو پر دغه ژمنې باور وشي، او تاسو څه فکر کوئ چې آیا دوی به وکولی شي چې د تاسو پر مخ د ښوونځیو دروازې بیرته پرانیزي؟
کورنۍ ستونزه یو کال واخونی شي دوه کاله، دا دریم کال دی. په دې کې دوی څه مختنې کوي؟ زموږ اسلام، زموږ مکتب غیر اسلامي و، زموږ حجاب غیر اسلامي و، یا زموږ رفتار په لارو اسلامي و؟ که خبره دې ته چې ښځې یوازې خپل د نارینه خپل سترګې وتړي و، بخې تاسو هم نرنه چې زیاده خبره کوم، خو څومره چې اسلام ښځې ته ویلي چې ځان پټ کا، خپل حجاب مراد کا، دومره سړي ته ویلي چې خپل سترګې په واک کې ولره. نو په دوی کې دوی مختنې نصاب کې څه جوړه زموږ کتابونه که خو الحمدلله روای دي خلی وی دل ولی د دوی هم په کلیو کې هم دغه درسونه لوستي دي. په کوم کې چې اسلامي تاریخونه دي، کوم کې چې اسلامي درسونه دي، زموږ هیڅ هم غیر اسلامي نه وو. دوی مختصره غیر اسلامي دي، دوی مختصره اوس اسلامي کوي، خو ما غو په خوانی نظام دي مختصره په خوانی نصاب دي مختبه تر کړی مو دي نصاب راته نه وای کی څه رقم نصاب نه وای کوي په دې درې قانونو کې نصاب نه وای کېدو.
کراش بیت د دوه نننې غونډې ته یو څه هیله ترې لري چې په دې غونډه کې بیا هم د افغان ښځو هغه ستونزې منعکس شي چې دوی په افغانستان کې عملا نن ورځ ورسره مخامخ دي. په تېره د تعلیم موضوع چې تاسو هم پخپله د زده کړې یا د پر تعلیم د لګول شوي بندیز قرباني یاست.
هیله باید لغه چوک چې په خپل قول ولاړ وي. نو په یو کال کې چې موږ ته خپل وعده پوره نشو، په دویم کال کې پوره نشو، په دریم کې لاس کال ورسته هم موږ ته څوک چې کومه وعده راکړي، کوم قول راکړي، هغه نه ودری.
ډېر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مراسم ګډون وکړ. شبانه نوري و چې د دوحې د نننې هاشوي غونډې په اړه خپل نظر سره شریکو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
بیا هم د دوحې له غونډې لرې نه ځو. د ملګرو ملتونو په نوښت د دوحې درېیمه غونډه چې د طالبانو د حکومت امپلاوي او د شاوخوا 15 هیوادونو استازو ګډون پکې لاره بېګه ناوخته پای ته ورسېده. په دې غونډه کې په ملګرو ملتونو سربېره د یو شمېر نړیوالو مؤسسو استازو هم ګډون کړی و. تېره شپه ناوخته د دې غونډې ګډونوالو خبرلانو ته معلومات ورکړل. په دې اړه نور تفصیل به له احمد تکله واورو چې د دې غونډې د پوښښ لپاره په دوحه کې و.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د جوړې شوې غونډې په پای کې وویل چې دوی خپلې غوښتنې نړیوالو ته وړاندې کړې او اوس دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې اقداماتو ته سترګې په لاره دي. ښاغلی مجاهد چې د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوله، تېره شپه ناوخته له خبریالانو سره په خبرو کې د افغانستان له خصوصي سکتور سره د همکارۍ او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او د بدیل معیشت په چارو کې د نړیوالو د مرستو غوښتنه وکړه او د په وینا ډیری هیوادونو په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. ښاغلی مجاهد د نجونو د تعلیم او بشري حقونو مسایل چې ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو خورا مهم بللي، د افغانستان کورني مسایل یاد کړل او زیاته یې کړه چې دا حساس موضوعات به د وخت په تیریدو سره حل شي. لدې مخکې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمری د کارلو چې د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوله، په پرونی خبري غونډه کې وویل چې د نجونو د تعلیم مسله نه یوازې د بشري حقونو لپاره مهمه ده، بلکې د افغاني ټولنې د نیمایي وګړو د اساسي حقونو موضوع هم ده. هغې زیاته کړه چې د نجونو د تعلیم مسله په وار وار د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې یاد شوه او هیله یې څرګنده کړه چې په دې برخه کې به پرمختګ وشي. میرمن دی کارلو ټینګار وکړ چې له طالبانو سره په دوحه کې خبرې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو یا د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې معنا نه لري. میرمن دی کارلو زیاته کړه چې په دې اړه به له طالبانو سره بیا هم خبرې وشي، خو هغې د راتلونکي غونډې نیټه یادونه کړه. په دې غونډه کې د ښځو استازو ته بلنه نه وه ورکړل شوې، خو په پام کې ده چې نن سه شنبه به د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله په یوه جلا غونډه کې د افغان ښځو او بشري حقونو له ځینو مدافعانو او مدني فعالانو سره وګوري. میرمن دی کارلو دا غونډه مهمه وبلله، خو دوحې ته دریو بلل شویو میرمنو حبیبې سرابي، زبیدې اکبر او نبیلې مسلح د اعتراض په دود په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. میرمن دی کارلو له دې کبله خوشینی څرګنده کړه، خو ویل چې د نننۍ غونډې ګډونوالې میرمنې به د افغان میرمنو غږ نړیوالو ته ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د فرانسې له وخته مخکې پارلماني ټاکنو کې د ولسمشر ماکرون ګوند له ښي اړخو ماتې خوړلې ده. د مارن لوپې په مشرۍ ښي اړخ چې د کډوالو ضد پالیسي لري نږدې ده چې د پارلمان ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي، خو که چیرې ښي اړخ د پارلمان ډېرې څوکۍ وګټي، پایلې به یې د ولسمشر ماکرون لپاره څه وي.
په داسې حال کې چې د فرانسې په لومړي پړاو انتخاباتو کې د ښي اړخي ګوند کاندیدانو نسبي بریا ترلاسه کړي، د ولسمشر ایمانوئل ماکرون منځلاري ګوند او کین اړخي هڅه کوي چې په دویم پړاو ټاکنو کې د ګټلو مخه ونیسي. د منځلاري او کین اړخي ګوندونو کاندیدان باید نن د جولای دویمه په دویم پړاو ټاکنو کې چې تمه ده د روانې شنبې په ورځ ترسره شي نوملیکنه وکړي. ولسمشر ماکرون وروسته له هغې د وخت مخکې ټاکنو اعلان وکړ چې ګوند د مې میاشتې په نهمه د اروپا په پارلماني ټاکنو کې ماتې وخوړه. د مارین لوپین په مشرۍ ښي اړخي ګوند د تېر یکشنبې په ورځ د ټاکنو په لومړي پړاو کې تر ټولو ډېرې رایې ترلاسه کړې دي. له رایې اچونې وروسته نظر پوښتنې ښیي چې دغه ګوند 34% رایې خپلې کړې دي، ورپسې کین اړخو 28% او د ولسمشر ماکرون منځلاري ګوند 22% رایې خپلې کړې دي. که چېرته ښي اړخي د پارلمان ډېرې څوکۍ وګټي، ولسمشر ایمانوئل ماکرون به اړوي چې د خپل واک په پاتې دریو کلونو کې د هغوی له حکومت سره یو ځای کار وکړي. مارن لوپین چې د کډوالو ضد د ملي ټولنې ګوند مشري هم کوي، پلویان وایي د ماکرون ملاتړي له منځه وړل شوي او ورک شوي دي. د دویم نړیوال جګړې وروسته په فرانسه کې د لومړی ځل دی چې د ولسمشر ماکرون منځلاری ګوند له کین اړخو سره مرسته کوي څو ښي اړخي ونتوانېږي واک ترلاسه کړي. دا دوه ګوندونه هیله لري چې په ګډ کار سره وکولی شي د پارلمان 209 څوکیو ته د خیر خود رسیدو مخه ونیسي. د فرانسې پارلماني ټاکنې په دوو پړاوونو کې د پارلمان 500 څوکیو لپاره ترسره کیږي چې لومړی پړاوی د تیر یکشنبې او راتلونکی پړاوی د روان یکشنبې په ورځ ترسره کیږي. د دغې ټاکنو لپاره 9.5 میلیونه فرانسویانو ځانونه راجستر کړي دي.
په ننګرهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو مسؤلین او خبریالان له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دوی وایي خپلې ستونزې په وار وار له مسؤلینو شریکې کړي خو مثبت ځواب ورته نه دی ویل شوی. دوی په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو په ملاتړ ادارو هم نیوکې کوي او کارونه نمایشي بولي.
په ننګرهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو مسؤلین وایي چې اقتصادي ستونزو یې رسنیز فعالیتونه ټکنی کړي او د کارکوونکو شمیر هم تر ډیره راکم شوی دی. دی ولایت کې د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤل شاه محمود شینواری وایي چې په تیر جمهوري نظام کې به سیمه ییزو راډیوګانو ته بیلابیلو نړیوالو او کورنیو ادارو پروژې او اعلانونه ورکول، خو د تیرو سکمو دریو کلونو راهیسې سیمه ییزو رسنیو ته نه پروژې ورکول کیږي او نه هم اعلانونه ورکول کیږي چې لامل یې دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. نوموړی وړاندې وایي
رسنۍ مکمل سقوط په حال کې ځکه دي چې هیڅ داسې ارګان یا داسې اداره نه ده پیدا شوې چې هغه د رسنیو مالي مسؤلیت واخلي. ځکه موږ تاسو باید په تخنیکي پلوه باید وګورو چې رسنۍ په مالي امکاناتو باندې روانې دي. که مالي امکانات نه وي خبریال نشته دی، که مالي امکانات نه وي اداره نشته دی.
نومن تلاش چې د یوې بلې سیمه ییزې راډیو سره کار کوي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمیر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بې روزګاره شوي دي.
نن سبا داسې وخت راغلی چې موږ دغه سټاف هم راکم شوی دی او بل رسنۍ عموما یوازې دا رسنۍ نه بلکې ټولې رسنۍ که هغه غږیزې دي یا تصویري دي یا آنلاین دي د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
یوه ښځینه خبریاله چې نه غواړي نومې څرګند شي د رسنیو او خبریالانو په ملاتړو ادارو هم نیوکه کوي او کارونه یې نمایشي ګڼي.
په دغه درې کلونو کې او له درې کلونو نه وړاندې کوم نهادونه چې د ژورنالیستانو لپاره دوی کار کوي یا فعالیتونه کوي د دوی نه موږ کومه ښه خاطره نه لرو.
په ننګرهار کې د سیمه ییزو راډیوګانو د اتحادیې مسؤل شفیق الله رحماني هم مني چې د پخوا په څیر سیمه ییزو رسنیو ته نه پروژې ورکول کیږي او نه هم د بیلابیلو شرکتونو څخه اعلانونه ورکول کیږي چې له امله یې سیمه ییزې رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
هیواد د نورو سوداګریزو چارو په څیر باندې د رسنیو چارې اوس مهال ټکنۍ دي، ځکه هغه امکانات چې پخوا وو نشته ده. که هغه مثلا آزاد بازار ده، که مثلا یو شمېر موسساتو همدارنګه دغه سوداګریزې برخه کې د مخابراتو کمپنیو رغند او زغر ده چلند اوس مهال نشته ده.
هڅه مو وکړه چې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. ذکر ور ده چې په تیر جمهوري نظام کې په ننګرهار کې 16 سیمه ییزو راډیوګانو فعالیت لرلو چې اوس ترې 14 مړ ژوندې فعالیت لري، خو د یو شمېر رسنیو مسؤلین وایي چې ځینې نورې رسنۍ به هم خپل فعالیتونه بند کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دی، بل حقوق دی، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پکتیا په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجي صندوق یا یونیسف په مالي مرسته د لسو ښوونځیو لپاره د نوي ودانیو د جوړولو کار پیل شوی دی. پر دغه ودانیو دغه چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړې شي. سیمه ایزو چارواکو په وینا د دې ولایت تر نیمایي ډیر ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د زده کړو له مناسب چاپیریال هم بې برخې دي.
د پکتیا ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په مالي مرسته د لسو ښوونځیو د جوړولو د بنسټ ډبره د روحاني بابا په ولسوالۍ کې کېښودل شوه. ځای چارواکي وایي چې د لسو ښوونځیو ته د ودانیو په جوړولو سره به د دې ولایت شاوخوا لس زره زده کوونکي د زده کړو د مناسب او خوندي چاپیریاله برخمن شي. د پکتیا اوسیدونکي د افغاني ماشومانو او ځوانانو د زده کړو لپاره د نړیوالو بنسټونو پاملرنه ستایي او غوښتنه کوي چې د زده کړو بهیر د ښه کولو لپاره د نړیوال په هره برخه کې مرستې وکړي. د پکتیا اوسیدون کې طلا محمد مشال وروړي ته وویل
دغه مکتب ته موږ ډېر خوشحاله یو، لږ نه مخکې دا تاسو وسناستو په دغه چې مکتب و خیمې وي لمر ته به ورکې ناستو ماشومان، بیا مې یو جای ورته ونیو کلا ده، پردی کلا ده، هم ورته نیولې ودانۍ نشته کې لمر ته ناست دي، د کتابو رسیدګي نه وه، د بل شي نه وه.
یو بل ځوان محمد شریف چې په روحاني بابا ولسوالۍ کې په خیمو او خلاص چاپریال کې زده کړې کړي وایي دوی به په ګرمۍ باد باران او سړه موسم کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ ول.
دغه خوندزی په جوړیدو سره خو زموږ ډیر ستونزې حل کیږي. پاتنه وی کال کې زخپله په دغه خوندزی کې ومه خیمه وی په بیخیانی دومره سخت به موږ سره پتانګو سکاله به باران به باد به هر وخت په دیړان کې وی. کله چې موږ جنخیل لیسه ته ولاړلو هغه هم سولې دله خدا شاګردان او د دغه ساحل پر سیده مکتب د وړکی شاګردان د موږ د جنخیل لیسه بیخی ډیر لري ده، یغه لپاره دا ډیر منظم ځای د سیبای په دغه کوونځي کار مخکې لو وخت سوځه کوس خو ډیر وخت یې سوځه.
بلوري ته ځای مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ټولو خدماتو او درغنیزو پروژو په برخو کې به هغوسی متلمړی تو ورکوي چې په تیر کې د امنیتي ګواښونو او یا نور ټولنیزو ستونزو له کبله پکې د زده کړو لپاره لازمي اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي. د پوهنې رئیس مولوي عبدالقیوم فاروقی وویل
هغه سیمې چې په تیر کې له خدماتو چپات دي او مخته خدمات نه دي ورته وړاندې شوي هغوی ته حق د اولیت ورکوي. انشاءالله دې ولسوالۍ ته به حق د اولیت بیا هم ورکوي، که د تعمیر په لحاظ وي، که د استاد په لحاظ وي، که تشکیل وي، که کتاب و قرطاسیه وي، که هر څه وي، انشاءالله د معارف په باب باندې به موږ دغه ولس ته اطمینان ورکوو.
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا دا مهال په پکتیا کې 60 سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي بېدیاو کې زده کړې کوي. دوی له نړیوالو بنسټونو او ډونرانو غواړي چې د پوهنې له بهیر سربیره دي د پکتیا له اوسیدونکو سره د روغتیا، څښاک پاک اوبو، کرنې، مالدارۍ، کارموندنې او له درنو چارو څخه د ماشومانو د خلاصولو په ګډون د نورو برخو کې هم مرسته وکړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نظر د خیر غونډه په دې خاطر مهم دی چې کوم هیوادونه چې طالبان سره په کوم موارد کې اختلاف نظر لري پر هغه خبرې وشي او یو همغږي ته بصوره وشي او تفاوت ته بصوره ورسیږي.
سلام ټول ازاجر اړ کار کوم چې تاسو ته غسه غوږ ته هیڅ سره خوشبينه نه مزه کښ نه سم نیول کیږي بیا هیڅ کومه نتیجه الله سره ورې نه لري واز غوږ نیول کیږي بیت بیا خلاصيږي.
او کته خو زه خپل سلام نه زادي رادیو ټول کار کوم کوم ردل ته وړاندې کوم دوه مې د طالبان څخه دا غوښتنه ده او هیله ده دوی باید شوستې اجازه ورکړي که ښځې په ټولنه کې نه هغه ټولنیز پرمختګ نشي کولی دوی څو تر سوله داسې بېده پاتې کېدلی شي باید دوی سر خلاص کړي دوی ځان په نړۍ ولاړه په څونه پر مخ ولاړه دوی بیا هم د خپل پخواني نظام وخت راپورته کړی دی هغه خبرې دي هغه کارونه دي چې دوی کوي دوی باید داسې ونه کړي دوی باید سر خلاص کړي دوی باید د نړیوالو سره ځان برابر کړي نور ستاسو وخت نه نیسم وخت مو شاست.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د دوحې په غونډې په باره کې یو نظر درسره شریکوم. د دوحې غونډه چې ده دا به د چومبې معنی دغه سي ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت مشروعیت نه لري، هیڅ مشروعیت هم نه لري، ځکه چې په افغانستان کې نیمی نفوس د طالبانو پر خلاف باندې ولاړ چې هیڅوک هم دا نه غواړي چې د افغانستان اسلامي امارت چې په رسمیت باندې وپېژندل شي، ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت خلک ډېر وژې کړل، ډېرې خلک سره ذلیل کړل، خواري ټپې ولاړې چې کندهار په صنعتي پارک کې در درو سو کارخانو پورې ډېرې کارخانې چې په حدود کې دغه درې کارخانې پیلات کوي نو ټولې بندې شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د افغانستان د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ په اړه کې نو موږ دا غواړو چې دا غونډه دې وشي په دا رقم نو په دې نوزاد ولسوالۍ نور ولسوالۍ نور ولایتو کې داسې ډېر ستړي خلک شته، او کومه موسسه یا یو مرسته چې د حکومت لخوا کېږي نو دا توضیح کېږي، نو پر دې برابر باندې غونډه دې وسي چې دا مسکین وو او دا ستړو خلکو او دا کونډو اعتماد ته دې ور ورسیږي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
پر همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث مو هم د دوحې پر غونډې څرخي، خو مخکې له هغه چې بحث ته ورسېږي یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. سیاسي او د سولې په چارو کې ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستي آل روز میرو د کارلو نن د قطر په پلازمېنه دوحه کې له یو شمېر ښځینه فعالانو او د مدني ټولنو له استازو سره خبرې کوي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي هم ګډون کوي. دا غونډه وروسته له هغې کېږي چې د میرمن د کارلو په مشرۍ د ملګرو ملتونو د دوحې درېیمه دوه ورځنۍ غونډه چې د طالبانو پلاوي هم پکې ګډون کړی و پرون رسما پای ته ورسېده. په دغه کې د طالبانو د شپکسیز پلاوی مشر او د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وای د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي سره د اړیکو پر پراختیا او سیمه ییز اتصال خبرې کړې دي. ښاغلی مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلي دا خبرې په دغه کې د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی سره په کتنه کې کړې. مجاهد دغه راز ویل چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی او په دغه کې د دې هیواد له سفیر سره هم کتنه انتر سره کړې ده. د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی نن د یو پلاوی په مشرۍ ازبکستان ته لاړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس ښاغلي عزیزی له قوله ویلي چې په دې سفر کې به په ازبکستان کې په هغه څلور ورځني نندارتون کې چې شاوخوا 2500 افغان سوداګرو پکې برخه اخیستې ګډون وکړي. د پاکستان پاوز ادعا کوي چې په خیبر پختونخوا کې نه وسله وال وژلې دي. د پاکستان پاوز د جولای په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي دا کسان د خیبر پختونخوا په تیرا او لکی مروت سیمه کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې وژلې دي. د فلسطین د هلال احمر ټولنه او طبي چارواکي وایي د غزې په جنوبي ښار خان یونس کې د اسرائیل په تازه بریدونو کې 8 کسان وژل شوي او تر 10 نور ټپیان دي. د غبریدونو په ګڼ مېشته ښار کې سلګونه کسان تېښتې ته اړ کړي. په عین حال کې اسرائیل پوځ د غزې په جنوبي سیمو کې له خلکو غوښتي چې له خپلو کورونو ووځي. د هنګري صدر اعظم د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې لومړی ځل دی چې د اوکراین پلازمېنه کیف ته سفر کوي. د هنګري د حکومت ویان په خپل ایکس پاڼه اوکراین ته د ښاغلي اوربان سفر تایید کړی دی. اوکراین ته د هنګري د دې لوړ پوړي چارواکي دا سفر داسې مهال کېږي چې پرون د جولای لومړۍ نیټه هنګري د اروپایي ټولنې د شورا مشري په غاړه واخیسته.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقې بحث ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن د دوحې په دو ورځنۍ غونډه خبري کوو چې د یکشمې په ورځ پیل سوه او د طالبانو استازو هم په هغې کې ګډون کړی، خو د افغان ښځو په استازیتوب پکې څوک نسته. د دې غونډې کوربنه د سیاسي او سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو مرستیاله روزمیری دی کارلو ده. دا لومړی وار دی چې د طالبانو یو هیئت د یوې ښځې په کوربتوب په داسې غونډې کې برخه اخلي چې د شاوخوا 150 هیوادونو ځانګړي استازي پکې راجرګه سوي، خو پخپله د افغان ښځو او مدني ټولنې استازي پکې نسته. د طالبانو استازو د دوحې په تیرو دوو غونډو کې برخه نه درلوده، خو په دې غونډه کې احتمالا د شرطونو له منل کېدو وروسته د خپل ګډون تایید وکړ. د طالبانو حکومت چې د نړۍ د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، چې هم په هیواد کې دننه د مشروعیت ترلاسه کولو هڅه کوي او هم غواړي چې سیمه ییز یا هم نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. هغه څه چې د دوحې د درېیمې غونډې په باب یې انتقادونه پارولي له اصلي بحثونو د ښځو او د مدني ټولنې د استازو څنډې ته کول دي، خو په یوه حاشوي غونډه کې د سې شنبې په ورځ جوړیږي د ښځو او مدني ټولنې استازي هم وربلل سوي دي. اوس پوښتنه ولرېږي چې د دوحې غونډه د افغانستان وضعیت له بدلون سره څه مرسته کولی سي. آیا دا غونډه کولی سي د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ تعامل ته زمینه برابره کړي؟ که افغان ښځې، نجونې، مدني ټولنې او نور اړخونه څنډې ته پرېښول کېږي، دا ډول غونډې باید څه ګټه وکړي؟
په 25 دقیقې بحث کې ورباندې خبرې کوو. دوه میلمانه ورته را بلل سوي دي، د چارو شنون کوي پښتون زیرک او مدني فعال بسم الله وطن دوست. وطن دوست صاحب، تاسو سره زو د دوهې غونډه به څومره د نړیوال ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ د راغلي درس په لمنځوړلو کې ستاسو په نظر نقش ولري؟
خبرې شته دي، باید لکه څنګه چې د تیر حکومت پر مال باندې خبرې کېدلې، خبرې پړاوونو ته ورسېدلې، خبرې ګټورې ځکه دي چې جګړه نه یې، جنگ نه یې، د جنگ مخنیوي په خبرو کېږي، خبرې تر جګړې ډېرې بهتره دي. د چې په اوس وخت کې لا هم طالبان پر خبرو باور لري، هغوی بیا ځلې دوه ته ځي، په دغه سي نړیوالو غونډو کې برخه اخلي، هغه سي غونډې چې د افغانستان په اړه جوړېږي. خو څنګه چې تم کېدل یا تم کېږي هماغه سي ونستول، تم دا و چې د زلیب د افغانستان په کچه یا په نړۍ کې چې کوم افغانان تیته فرق دي، هغوی به په دې غونډه کې هغه مهم اشخاص را بلل کېږي، هغوی به د افغانستان په اړه خبرې کوي، په ځانګړي توګه د مدني ټولنو استازي، د ښځو استازي. دا باید هلته حضور لرلی، د افغانستان په اړه باید دوی خبرې کړي وای. خو څنګه چې موږ انتظار و، څنګه چې تم کېدله، هماغه سي غونډه تر سره نه سوه. څه چې یو ورځ وروسته یعنی د سټیشن بیا په ورځ بل جلا غونډه نیول کېږي، هملته د ځینو ټولنو استازي به حضور ولري، دا هم ښه دی. ښه ځکه دی چې تر اوسه پر معلومه نه ده چې په هماغه غونډه کې به یوازې یوازې استازي وو، د همدې شاوخوا دیر هېوادونو استازي ګډون ولري که په خپل د طالبانو ځینې استازي هم ګډون ولري. ځکه چې دا ځل چې په قطر کې کومه غونډه شوې وه، دوه جلا شان زموږ تر سترګو سپه یو دا چې څنګه چې باید د طالبانو پلاوی وای، هماغه سې نه وو. یعنی په لوړه کچه د طالبانو پلاوی نه وو. له دې څخه داسې ښکاري چې یا دغه غونډه طالبان ته ډېره مهمه نه وه، ځکه دوی داسې پلاوی لېږلی دی. دوه کېدای شي همدغه دیرش هېوادونو طالبان د یو حکومت په توګه نه، د یوې ډلې په توګه کېدای شي د دوی ځینې کسان وربللي وي. کنه نو دا خو باید داسې وایي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړي چارواکي، نور د هېواد په کچه لوړپوړي چارواکي او دغه سي د ګډوال شمیر باید تر لس پنځلس انتر شلو پورې رسېدلی.
ځیرک صاحب، تاسو تر اوسه لکه څنګه چې وطن دوست صاحب یادونه وکړه، د ښځو استازي او د مدني ټولنې غړي له اصلي باسونو ایستل سوي، یوازې د دوی لپاره یوه حاشوي غونډه جوړیږي. د سټیشن په پراخ خدا غونډه هم د ښځو د ځینو استازو لخوا تحریم سوي. د تاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
د ملګر ملتونو څخه تر دغه اضافه تمام نشو کولای، ځکه ملګر ملتونه هغه هر وخت د امریکا پر هغه غلط او ناسمو پریکړو باندې یو تعمیري رول لوبوي. دا نن چې ښځې حسب کېدي د هغو د حقوقو موضوع بغلته کړې ده، هغه یې د لیست ایستلي دي او یا یې حاشیه کړي دي، درېیمې ورځې ته کړي دي. تر دغه نور شان که چېرې افغانان دغه ته متوجه شي، موږ څو ځله د ملګري ملتونو دغسې په عامه اصطلاح باندې ناځواني لیدلې دي. که چېرې د مجاهدینو دورې ته ولاړ شي، په هغه کې هم چې د بیننسیوانو د ملګري ملتونو هغه قضیه سړی داسې په لوی تصویر کې وګوري، تر دغه ډېرې غټې ناځواني سوي دي. حتی زموږ یو رئیس جمهور په دار سوی دي او چا پوښتنه نه ده کړې. نن چې د ښځو د حقوقو بحث یادېږي، د بیان د ازادۍ بحث یادېږي، د ډیموکراسۍ بحث یادېږي، افغانستان لاس تړلی دغسې خلکو ته دغسې ډلې ته تسلیمېږي، هغه ډېرې غټې غټې موضوعګانې نورې هم دي. یعنی دا تمه بیخي څوک نشي کولای چې ملګري ملتونه ولې ښځې وایسي، او په داسې حال کې چې نننۍ قربانۍ د طالبانو سره په دې غونډه کې هغه بېرته یو ښځه ده. یعنی دا ډېرې غټې خبرې دي په دې کې که چېرې سړی دې ته متوجه شي. خو بدبختانه نن دې ښځې ایستلې دي، د دې پر ځای چې هغه وایي په دې کې د ښځو پر سر معامله نه وایي سوې، موږ د طالبه څه ګیله کوو چې هغه د ښځو پر سر معامله کوي، ښځې بندیانوي، ښځې د کورو څخه نه پرېږدي، ښځې تعلیم ته نه پرېږدي. چې ملګري ملتونه په دونې لویه سطح باندې ولاړېږي، ښځې د لیست څخه د اجنډا سیسته کوي او بیا یې حشیته کوي، بیا د غونډې وروسته په درېیمه ورځ دوی د هغو سره مجلس کوي، دا فکر کوم چې چندانې کار نه دی.
وطن دوست صاحب، لکه څنګه چې ځیرک صاحب یادونه وکړه، وای ولس اوس له ملګرو ملتونو زیاته تمه هم نه لري. ستاسو نظر څه دی چې ولې له ملګرو ملتونو څخه دومره نهیلي پکار ده؟
کله لوی سر ورته وګورو، هر هیواد چې له افغانانو سره کومکونه کړي دي، هغوی یو تمه لرله، هغوی یو پلان درلود، هغوی د خپلو شخصي ګټو لپاره کومکونه کړي دي یا کول. هغه په تیرو وختونو کې چې کوم حکومتونه رامنځته شوي وو، ټول همدغسې د یو فرمول لارې رامنځته شوي وو، چې اوس چې کوم حکومت رامنځته شوی دی، دا هم داس نظر مستوی افغانستان کې داخله رامنځته شوی دی، دا هم بهر په قطر کې رامنځته شوی دی. نو هر هغه حکومت چې بنسټ ته د بهرنیان ریشي وي، هغه چندان زموږ در نه پدوا کېږي. شو حکومتونه هغه وو یا دي چې د ولس له منځه راپورته شوي وای، یا و هغه چې ولس پر هغوی باندې باور درلود. نو زما په نظر بیا هم که بهرنیان زموږ په خاطر هر څونی غونډې نیسي، بیرته زموږ په ګټه نه دی. زموږ په ګټه داسې دی چې طالبان سمدستي د دغسې غونډو پر ځای خپله په کندهارو، کابلو، مزارو، په نورو سیمو کې غټې جرګې راوبلي، د جرګو له لارې څخه د افغانستان مشکل حل کړي، د جرګو له لارې څخه یو داسې حکومت رامنځته کړي چې د ټولو باندې امین وي، خپل د طالبان هم خوښ وي، د تیر حکومت د کستان هم خوښ وي، د ولس هم خوښ وي، او د دوی تر ټولو ترڅنګ چې یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي.
وطن دوست صاحب، دغه سي جرګو باندې هم انتقادونه ستا. طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړی کال کې دغه سي جرګه رابلل و، خو هغه باندې انتقاد دا و چې یوازې د طالبانو هغه خواخوږي وربلل سي و.
داسې حضرت داسې یوه جرګه ده چې په هغه کې ټول اړخونه ځان وویني، داسې یوه جرګه چې هغه مشروعیت ولري، ولسي مشروعیت ولري، داسې یوه جرګه چې هغه د یو داسې حکومت بنسټ کښېښودلی سي چې په هغه کې ټول قشرونه وي، ټولې ډلې ټپلې، ټول ګوندونه واوسي، ټول هغه کسان واوسي چې هغه په افغانستان کې حساب کېږي. یعنی که اقلیتونه دي، که اکثریتونه دي، ټول باید عملته واوسي. که یو دغسې څه رامنځته نه سي، زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې دې جګړه ودرېږي. طالبان به وي کال 2015 چې څونه وي، بیرته نور کستان مجبور کېږي، لکه څنګه طالبان مجبور شوه په 2003 او 2004 کې. طالبان اوسله راپورته کړل، همداسې به نور کسان اوسله راپورته کوي، بیا به هغوی جنګېږي 10 کاله یا 15 کاله، بیا به هغوی حکومت ترلاسه کوي، بیا به بله ډله غرو ته ځي، بیا به بله کیسه. دا کیسه به همدغسې روانه وي. د طالبانو لپاره ښه وخت همدا دی چې دوی باید هغه قومونه، هغه طرفونه، هغه ډلې چې په افغانستان کې دي، هغوی چې واک لري، ځواک لري، نفوذ لري، نفوس لري، هغوی ته هم باید وخت ورکړي. یعنی دغه د نړۍ یا نړیوال یا خپل افغانان چې د همه شموله یا ګډ شموله حکومت لري وي، په دې معنی دا نه ده چې د یو قوم څخه یو کس مژاولو په حکومت، د دې معنی دا ده چې په ټول افغانستان کې چې څونه قومونه، څونه انسانان دي، هغوی ټوله په حکومت کې د ونډې اخیستلو هغه مساوي حق لري. هغوی ټولو ته باید وخت ورکړل شي. هغه کسان چې هغوی د چوکۍ اهل وي، هغوی ته باید وخت ورکړل شي. یعنی اوس هم نه دي نه وخت، که چېرې طالبان دغسې وکړي چې د خپلو اتباعو پر ځای چې ټول ملایان ټاکل کېږي، که وړ کسان وټاکل شي، په هغه که په هر قوم په هره کورنۍ کې وي او ولسته غواړي، ام هغه ولسته ورکړه سي، نور زه په دې پوره باور یم چې بیا به قطر ته امریکا او نړیوالې ټولنې ته موږ اړونه وسو چې هغوی به زموږ لپاره بیا بېلابېلې غونډې نیسي، خپل په طبیعت په موږ ته غونډې نیسي. هغه څه چې دوی غواړي، هغه څه چې دوی ګټې په کښې تضمینېږي، هغه دوی پر موږ باندې بیا نسي تپلی. دا چې اوس سره باندې تپي، معنا دا ده چې زموږ واک د دوی په لاس دی. زموږ پیسې، زموږ حکومت، زموږ نظامونه، زموږ سیستمونه، زموږ داخلي او بهرني سیاستونه ټول دوی په لاس کې دي، ټول دوی راته منظموي. دا چې دوی منظموي، نو چې دوی پر هر خوا موږ روانوي، بیا نو موږ جمع زموږ حکومتونه اړ دي چې هماغه سره مخته ځي. د ټولو ناخوالو څخه د خلاصون یوازنۍ لار همدا ده چې اوس تر وخت دی طالبان باید پر یو داسې لار باندې حرکت پیل کړي چې هغه د ټول ولس، د ټول نظام، د ټولې خاورې، د ټول افغانستان په ګټه واوسي.
ډېره مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اوري. د دوهې پر دوه ورځنۍ غونډه بحث کوو. میلمانه مو دي د چارو شنونکي پښتون زیرک او مدني فعال بسم الله وطن دوست. زیرک صاحب، تاسو تر اوسه طالبان له درېو کلونو راهیسې چې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، ځینې خاصې غوښتنې لري چې بیا بیا یې تکراروي. د دوی پر مشرانو د بندیزونو لرې کېدل، د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ خوشې کېدل، د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل او نور مسایل، فکر کوي کوي چې نړۍ به دا هر څه له طالبانو سره ومني؟
زه فکر نه کوم چې دا دې ومني، ځکه په لومړي سر کې که وکتل سي طالبان د طالبانو راتګ هغه د دې دپاره نه دی چې د دوی حکومت یې په مشروعیت واخلي او دوی یو مشروع حکومت ولري، ځکه دا یو جنګي ډله ده او جنګي ډله نسي کولای چې د خلکو پر سر باندې حکومت وکړي. بدبختانه دا درې کاله خو دا پروسه ده روانه ده، لکه د طالبانو د اولي دورې په شکل باندې چې هغه و دا به هم داسې وي درار وخت چې مدا ورته ټاکل شوې ده. زه فکر نه کوم چې مشروعیت وي، ځکه طالبان د هغه څه د معیارونو د پوره کولو وړتیا نه لري. که د طالبان غوښتنو ته پرېږدو، د ولس غوښتنې چې طالبان ورته مکلف دي، په دا درې کاله کې طالبانو څه کړي دي؟ مثلا که د ښځو حقوق دي، که د هغوی د زده کړو پروسه ده، که د هغوی د کار پروسه ده، په دغو درو اړخو کې څه کړي دي؟ نور خو یوې خواته که دغو درو ته په درې کاله کې چې یو تعلیمي د کړو کریکولم نسی جوړېدلای، د دوی په اړه باندې یو 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 دریز یو پریکړه نسی کېدلای چې د ښځو تعلیم روا دی که نه دی روا، ښځې کار کولای سي که نسی کولای، ولې نسی کولای، په کم دلیل، نیمه ډله یو څه وایي، نیمه ډله بل څه وایي، د قطر ډله بل څه وایي، د کندهار ډله بل څه وایي، د کانیانو ډله بل څه وایي. یعنی د دوی په منځ کې هغه وخت چې خبره یوه نه وه، اجماع یوه نه وه، په یوه خبره باندې سلا نه وه، تر هغه وخته پورې دغه ډله دا یو ډله ده او دا جنگی ډله ده، دا د جنگ لپاره راوستل شوې ډله ده. دا په افغانستان کې صحیح دی چې نن جنگ درېدلی دی، په دې باندې موږ ټول وایي چې ولې جنگ دغه خلکو جنگ کاوه، داسې نه چې جنگ بل چا کاوه، جنگ دوی کاوه. نن هم چې دوی راغلي دي، دا بېرته د جنگ لپاره راغلي دي، جنگ که سبا یې که بله ورځ بیا شروع کېدونکی دی او تر هر څه دوی ښه رول لوبولی شي. اوس نو د دوی که بیا چیرې دوی د مشروعیت غوښتنه کوي، مشروعیت لپاره خو خپل قوانین وي، هغه قوانین تا نه دي پوره کړي. ولسي مشروعیت تاول باید واخلي چې ته د نړیوال مشروعیت غوښتنه کوې، ته د سیمه ییز مشروعیت غوښتنه کوې، ته داخلي مشروعیت نه لرې. د افغانستان نیم ولس تر نیمایي ډېر خلک هغه ګوره ښځې دي، ښځې د دوی څخه ناراضه دي، پاته نارینه سوله، نارینه هېڅ کولی نه سي، بېکاري اوج ته رسېدلې ده، فقر غربت دربدري اوج ته رسېدلې ده، بې تعلیمي بې سوادي اوج ته رسېدلې ده. خلک په دې حکومت کې په دا اوسني اداره کې د طالبانو خپل ځان نه ویني، دوی ولسي مشروعیت نه لري تر اوسه پورې، دوی د نړیوال مشروعیت غوښتنه څنګه کوي؟ او بیا دغسې ډلې ته که ته په میلیاردونو ډالر ورسپارې، د دې تضمین څوک کوي چې دا پر کومه لاره مصرفېږي؟ دا اوس چې د هفتې څخه د میاشتې څخه دلته د بشري مرستو په نامه باندې پیسې افغانستان ته ځي، هغه پیسې حساب چا کړي دي؟ دا هغه پیسې چې مثلا د ګمرکاتو د عوایدو څخه لاسته راځي، دا پیسې د دغو پوښتنه چا د طالب سره کړې ده؟ د دې مصارف چیرې دي؟ د دې استعمال چیرې؟ دا خلک څوک وکړي د چا څخه؟ کله چې ته مشروعیت نه لرې، طالب هم خوشحاله په دغه دی، دا خو د خولې خبرې یو دا دي چې زه مشروعیت غواړم، طالب خوشحاله په دغه باندې دي چې مشروعیت نه وي. مشروعیت نه وي، د ده څه پوښتنه نه کېږي، دی مسؤول کس نه دی. خبره په دې کې ده، نړیوال که چیرې مشروعیت ورکوي، نړیوال که چیرې دوی ته د پیسو د غوښتنې د افغانستان د پیسې چې په سویس کې دي، د هغو د ازادولو خبره کوي چې دا طالبان ته باید وسپارل سي، دا هم باید یو مشروع نظام وي. دا یو په بل پورې تړلي د زنجیر کړۍ دي، دا که چیرې یو په بل پسې نه وي، زه فکر نه کوم چې د طالبان یوه غوښتنه دي ممنل سي، ځکه د طالبانو څخه ساده غوښتنې کېږي چې نړیوالې ځینې کوي، چې هغه د نجونو د زده کړو د بشری حقوق ده، مثلا د کار ده، په افغانستان کې د سهولتونو د فرصتونو د ایجادول ده، هغه تر اوسه دی نسی کولای. نو دغونی غټ مسؤلیتونه ورسپارل، دا فکر نه کوم چې نړیوال دي هم دغونی بیا باور وي چې دغه پر یو بیا باوري ډلې دي دغونی باور وکړای سي چې هر څه دي ورته وسپاري. دا د افغانستان د افغانانو د هغوی د سرنوشت موضوع ده.
ډېر مننه وطن دوست صاحب. هغه ولس چې له بېوزلۍ څخه دا مهال په افغانستان کې کړیږي، هغه نجونې چې له تعلیم او تحصیل راګرځول سوي دي، هغه ښځې چې له کارونو راګرځول سوي دي، فکر کوي چې د دوحې په څیر په غونډه کې واقعا د دوی استازیتوب کیږي؟
زما په نظر سره د چې ملګرو ملتونه جمع ناټو امریکا څوک چې دي یا څوک چې وه، هغوی چې یو جوړ نظام طالبان ته سپاري، په هماغه نظام کې چې سلګونه زره سرتېري شتون لري، هغه نظام چې شل کاله ورباندې پانګونه شوې ده، هغه نظام چې په هغې کې یعنی افغانانو شاوخوا 50 یا سل کلن مزل وهلی و، چې داسې نظام ورکولی سي، نو مشروعیت ته لویه خبره نه ده. ممکن ډېر نږدې همدغه نړیواله ټولنه مشروعیت ورکړي. په قطر کې بیا ځلې ناستې د دې معنی لري چې ملګری ملتونه جمع هغه هیوادونه چې اوسنۍ حکومت باندې پانګونه کوي، ډالر ورلېږي د هفتې یا د میاشتې دا ناستې، د دې معنی دا ده چې دوی پر هماغه پرېکړو چې تر اوس پرې ګونګه پاته ده چې په قطر کې د طالبانو د امریکا ترمنځ کومه هوکړه شوې ده چې په هغه کې څه ویل شوي وه. زه فکر کوم دغه ناستې د هماغه پرېکړې باندې چینی دی چې ودی کړه ودی نه کړه، وی که داسې وکړه هغسې وکړه. پاتې سو یو لوی شمېر ښځې چې هغه بغلته کېږي یا بغلته کړي دي، دا چې یو جوړ نظام ورته سپارل کېدلی سي. د ښځو بغلته کول هم چې دونه مهمه خبره نه ده نړیوالې ټولنې ته، که چېرې دوی ته مهمه وای له لوی اثارت څخه داسې پرېکړه باید نه وایسته وي، او که دوی ته مهمه وای داسې کار باید دوی نه وای کړی. دا چې داسې کار سوی دی، اوس هم ښځې هم بغلته کولی سي، نارینه هم بغلته کولی سي، د مدني ټولنو استازي هم بغلته کولی سي. واک ته دوی په لاس دی، پلان پروګرام پالیسي د دوی په لاس کې، د غونډې د غونډو منظمول د دوی په لاس کې دي. څنګه زړه وړي هماغه سمخت ځي.
ځیرک صاحب، که چیرې د طالبانو عمده غوښتنې ومنل سي، خو بیا هم په افغانستان کې د طالبانو افراطي دریځ بدل نه سي، بیا هم جونې له تعلیم او تحصیل څخه راوګرځول سي او ښځې له کاره منوي، څه فکر کوي چې بله قوه داسې کومه یوه ده چې پر طالبانو فشار راوستلی سي؟
زه خو دا وایم چې په افغانستان کې دي جنگ نه وي، جنگ دي هیڅکله نه وي. جنگ ودرول سو دا چې هر چا ودروي جنگ باندې، ولې جنگ باید د یو اپشن په توګه پاتې وي؟ کېږي دي نه، تر ډېره دي هڅه دا وسي چې د خبرو د لارې بېخي ډېر کوششونو هڅې دي وسي چې په هره کم وي، خو یو 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 منځلارې دغه باید واخسته سي تر څو جنګ ونه سي، جنګ ته بیا لاره واره نه سي. خو که چېرې طالبان دا کوشش کوي، او یا مثلا موږ د یو فکتور په توګه دا وګورو چې طالبان څه دپاره راوستل سوي دي، یعنی که په لوی تصویر کې وګورې طالب د حکومت دپاره نه دی راوستل سوی، هغه یو نیابتي ډله ده، جنګ به کوي او د جنګ دپاره دا یو وسایي ده چې اوسېدی کوي فعلا. راځو دې خبرې ته چې څوک به جنګ کوي او یا مثلا څوک مجبوره کېږي. دا خلک د انسان تر ټولو لویه کمزوري لوږه ده. کله چې دي انسانان لوږې کړله، لوږې ته دي ورټیل وهله، هغه بیا هر څه کوي درته. دا د افغانستان 40 میلیونه زیات کم نفوس، دغه به بېرته جنګ کوي. دغه زموږ د تېر جمهوري نظام سرتیري چې نن په یو نامه بل نامه باندې ګوره طالب یې نیسي، څوک یې زنداني کوي، څوک یې وژلي دي، چا پر کورو چاپې وي، څوک یې تیرسې ته مجبوره کړله. دغه خلک چې نن په دې پوه سي چې ضرورت دی، هغه ټول بېرته راګرځي، او داسې نه دي چې هغه نه راګرځي. دغه خلک چې نن لوږه او فقر ته وده په دغه نظام کې چې پر هر چا باندې ظلم استبداد وسو، پر هغه باندې دغه سره بې قانوني او غیر قانوني عمل تر دغه تر سره کېږي، هغه ټول دي چې ته رادرومي تر څو موږ د خپلو حق او حقوقو لپاره وجنګېږو. یعنی مطلب که موږ ګورو فکتورونه بېخي ډېر دي، عملونه ډېر دي، خلک پیدا کېږي دي لپاره، ولې دا د حل لاره نه ده؟ پر دې خبره باندې باید توافق ونه سي په هر لاره چې کېږي. نړیواله ټولنه نن هم باید په دې پوه سي، سبا هم په دې پوه وي، او د تېر تاریخ هم باید دې زده کړي وي چې بغیر له خبرو، بغیر له ناستې، بغیر له درې سیاسي جوړجاړي، زه فکر نه کوم چې جنګ او په سبا باندې تشدد دا دې د حل لاره وي. هغه که نړیوال افغانان دغه ته مجبور کوي، او که طالب افغانان په داخل د افغانستان کې دغه ته مجبور کوي چې د زور او ظلم او استبداد څخه کار اخلي، او کوشش دا کوي چې خلک مظلومه دي چې ته ارڅه کوې من حیث د یو ادارې، د یو ځانته د حکومت په ویلو سره ته چې ارڅه کوې اتیا کولی سي. د خلکو زور د خدای زور دی، هیڅکله داسې نسي کېدلی. او یو ورځ به ویني د دغه ظلم، د دغه زور، د دغه استبداد نتیجه به طالب ویني، لکه تېر واره چې ولاړله، لکه نور نظامونه چې ولاړله. د دې نظام ډېر اسانه، د دې اداره ډېره کوچنۍ ده، دا بالکل تللی سي او دغه د خلکو په زور به درته سي.
ډېر مننه وطندوست صاحب. مخکې ځیرک صاحب یادونه وکړه چې جګړه د حل لاره نه ده، او خلک هم جګړه نه غواړي. نو فکر کوي چې طالبان پر خبرو اترو او پوهاوي باور لري؟
جګړه دوه نوم لري، هغه یا عقیده ده یا عقده ده. دغه دوه شترزای سي یا چهار یو جلا جلاوي جګړه روانه وي. په افغانستان کې جګړه لکه چې راپیل شوې ده، یا عقیده ده یا عقده ده. که د سشید داود خان له مالت کورته وګورو، یا غازی امان الله خان له مالت څخه، هماغه مال
زینو عقیده لرله خو زیاته عقیده وه. ځینو هیوادونو پر همدې عقیدې پانګونه وکړه چې پلانکه یې تکفیر کوي، دا کافر دی، دا د کوپارو لپاره کار کوي، هغه د انګریزانو لپاره کار کوي. په دغو نومونو باندې زموږ جوړ جوړ نظامونه وواله. اوس هم هماغه وخت دی که چیرې په سیمه کې ظلمونه کېږي، وهل کېږي، کسان و عقدې ته اړیستل کېږي، دردمن کېږي، دا جګړه نه درېږي. جګړه به مخته ځي، بله ډله به راپورته کېږي، نور کسان به راپورته کېږي، بیا به د دې نظام پسې وسله را اخلي، بیا به جګړې وي، بیا به دا نظام ځي، دوی به غرو ته خېږي، بیا به بله ډله راځي. دا کیسه به همدغسې روانه وي. زما نظر دا دی طالبان چې بیا بیا تر قطر پورې ځي یا مسکو ته ځي، غونډې کوي، له د دې څخه ښکاري چې طالبان هم اوس پر خبرو باندې باور لري. موږ وایو چې دوی دې دغه باور نور پسې قوي کړي. هغه کسان، هغه قشرونه، هغه ډلې چې په افغانستان کې هغوی غواړي چې د حکومت په جوړېدو کې، د هیواد په رغېدو کې، د هیواد په ترسورتیا کې برخه واخلي، دوی د هغو ټول ته وخت ورکړي. پر نړیوالو سټیجونو د هغوی ته وخت ورکړي چې وژغېږي هغه افغانان چې په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي. دغو ته د وخت ورکړي چې له دوی سره کښېني، وژغېږي، په نړیوالو کانفرنسونو، غونډو کې له دوی سره برخه واخلي، خپله په افغانستان کې دننه دي سمې غونډې جوړې کړي، خلکو ته د وخت ورکړي، د بیان پر ازادۍ د باور ولري، د بیان ازادۍ ته د وخت ورکړي، هغو کسانو ته چې افغانستان کې ژوند کوي هغوی ته د وخت ورکړي چې هغوی خپل نظرونه څرګند کړي، هغوی خپل دردونه څرګند کړي. هغه کسان چې د سالم نقد کوي، سالم انتقادونه کوي، هغوی ته باید وخت ورکړل شي، ځکه دغه سالم انتقادونه دي چې په سیستم کې د نن ضعف، کمزورتیاو، مشکلاتو، ستونزو، فسادونه له منځه وړلای شي، ځکه د حکومت پورته فکر نه وي. همدغه کسان حکومت ورته فکر کولای شي چې دغه شیان باید له منځه لاړ شي. د دوی وروستۍ ناستې څخه داسې ښکاري چې دوی هم پر غونډو زیات پاور لري او دې ته نږدې سوي دي چې باید له مدني ټولنو له اساس سره هم یو ځای کښېني. که دغسې وسي، دا به د طالبانو لپاره لویه لاسته راوړنه وي، ولس به پر دوی باندې راټول سوی وي. که چیرې دوی ولس بیا هم بغل ته کړ، نو بیا هماغه چم کېږي لکه څنګه چې د دوی پر مال کېدی. د دوی پر مال به افغان سرتېرو جنګ کاوه، ولس به همدې طالب ته په خپل کور کې ځای ورکړی و. که چیرې طالبان له خپل دریځه وانه وړي، بیا به یوه ډله پیدا کېږي همدغه ولس په هماغه کسان په کور کې ساتي، بیا به هماغه کسان له کور څخه پر دغه طالبانو باندې بریدونه کوي. دغه څه دی چې د افغانستان په زیان دی. موږ جګړه نه غواړو، جګړه باید مطلق بند شي. جګړه زموږ د افغانانو، د افغانستان په زیان ده. نو څونه چې د خبرو له لارې څخه ژر دغه ستونزې حلېدلې شي، باید په هماغه کچه باندې ستونزې حل شي. نور باید هېڅ ډله، هېڅ طرف، هېڅ لوری باید د جګړې ته امیدوار او مایل نه شي، او باید وسله راپورته نه کړي.
ځیرک صاحب، لکه مخکې تاسو یادونه وکړه چې د بېلابېلو مسایلو په اړه د طالبانو په دریځ کې هم بېلابېل لوري متفاوت دریځونه لري. د نجونو د تعلیم مسله ده، د ښځو د کار مسله ده، دغه راز نور موضوعات. څه فکر کوئ چې څوک د طالبانو په دریځونو کې یو اتحاد رامنځته کولای شي؟
مختلفی دغه دی. اوس ځینې یو څه وایي، ځینې بل وایي. زما خپله د طالبانو په منځ کې د مختلفو ډلو څخه هېڅ دا توقع نشته چې څوک دي، ځکه هغه هر یو د خپلو ګټو پر بنیاد باندې نن راسره یو ځای شوي دي. د مختلفو ډلو څخه راځي راټول سوله، د طالبانو تر بیرغ لاندې دوی دغه په اسلام باندې بیعت وکړي، هغه ماته مطرح نه دي. زما خپله چې تمه ده، او یا مثلا هغه یو څو فیصده ده، هغه د نړیوالې ټولنې څخه ده. که څنګه په دې کې ملګري ملتونه کم خاص رول نه لري، ولې د نړیوالې ټولنې، د ناټو یا د اروپایي هیوادونو څخه، د امریکا یا مثلا د دې لوړپوړو قدرتونو څخه، هغه باید خپلې ګټې د افغانستان په جوړ نظام کې وویني. د هغو هغه پرېکړې وې چې د افغانستان جوړ نظام یې واخیستی طالبانو ته، یا داسې یو ډلې ته چې هغه جنګي ډلې ته هغې ته وسپاري. نو طالب خپل هېڅ اختیار نه لري، نه قدرت لري چې هغه یو څه سم کړي او څه دې خراب کړي. دا د دوی خپلمنځي مشکلات دي، هغه د دوی خپلمنځي دي. په هغه کې موږ ټول رول نه لرو. رول کوي که د افغانستان د اړخه، د افغانانو د اړخه ورته کتل کېږي، موږ خپله فایده پکښې وینو، موږ د افغانانو ګټه، د افغانستان ګټه پکښې وینو. هغه په طالب کې نه ده، هغه په نړیواله ټولنه کې پر طالب فشار راوړي تر څو افغانان سره متحد کړي.
ډیر مننه. د 25 دقیقې بحث مو له ازادي رادیو واورید. د وهې پر دو ورځنی غونډې مو خبرې وکړې چې د دوشنبه په ورځ هم دوام کوي. د چارو شنونکي پښتون ځیرک او مدني فعال بسم الله وطن دوست مو میلمانه و. له دواړو مننه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.